السلام علیکم. ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې لامنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ، د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړي لیکلي، دوی د اغیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمېر 160,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 84% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولتک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته لدې هوا د تشړلو غواخ شوې ده. د ټولنې په اعلامیه کې چې پرون وخت یې خبره کړې لیکلي، د خبریالانو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونه وهلو، خپل سر نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کور د وستو سره مخ شوي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي غواخونو لامل تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي د عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دوه خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر پای په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وای له هغه بس پنځه څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وای اواز په سلو کې شپږ ویشي تر لاسه کړی ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې د ژمي په دوشال کې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالر بس پنه غوښتي ده. په دې راپور کې راغلي چې مرستندوی مؤسسې په سیمه کې له اړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیايي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې له 40 ضروري کورونو ته ځان اړولې چې لدې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیرې میاشتې د زلزلې په نتیجه کې لنیو نیم زر زیات کسان مړه او له 2,000 زیات نور ټپیان شول. د کونړ جلال آباد په لوی لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړ شوي او تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیا قومندانې وایان فرید الله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیايي حالت له خطر وتلې خودلې. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته بیا ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو لرنجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې د مرګ ژوبلا وختره. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځ غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د غزې ټول اوسیدونکو او د اردن د سیند غاړې د 15,000 اوسیدونکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نو وړې ادارې ویلي چې د اسرایلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړۍ ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنی غوښتنه کړې وه. اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته اړتیا او کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزې کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېجن دی او سال کې چې د اسرایلو حمله له هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکي وایي چې د اسرایلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي. او زرګون اکسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې لبري او د څباندې 1,300 کسانو له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا ستوګنی دقیق ځای نه دی معلوم او لګي وینا کوي. پر اسرایلو د اکتوبر په 1 نیټه د حماس د بریټ ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادۍ رادیو د ایراني څانګې رادیو فردا د راپور له مخې حسن نصر الله ویلي دي چې ایران هم پر اسرایلو په بریټ کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوځل چې اوس مهال اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچا دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت د خیر فرات باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ عمل کړی وو او وخت توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو.
بله،
وای تاسو یو فکر وکړئ چې گاونډای چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل وو، او وای ته ورغله وو، نو وای چې موږ سره دومره یو شيسته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو شيسته چې بل ته ورولېګو. خلاصه هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله وو، برته ما کورته کوم چې په سال وکړ او برته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزله سره کار کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خوینو ته، که ځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوای کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډیر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول اشاره وکول اکی بځین خويندې چې هغه نارینه نه لري اکل دې د مثال په توګه باندې یاداسې مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نه خواسته په اخلاقي فساد کې اختکیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره زات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ شي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعضو مؤسسات سره کې نشي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضی قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلی سیغه باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمنه و رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي د نصاب ته باندې چاوي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې بلدوز او بعض نمونه چورته اخلي د خاين دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي د نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څه غنشته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ځمکې په د مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وش خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې څو ځمکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ور سره ولار دي ور سره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتل راوتل یوه دي ضرورت واجب باندې راوتل عمومي خبره کوم چې افغاني خزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټول نه باندې کار نه وي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد هم رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي غدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته د خلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعضي خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافات دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي، هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي او د دوی اوښې ورته پاک کړي او د دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه که چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بهجور خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی تخیل وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو، معادل لرو 10 تریلیون زتن جوړ کوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج وکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نه سي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي، هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوی دي. په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی را دي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید پډیر محبت پډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی هغه را ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کومره را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مرانه کې موبایل عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی موږ چیرته پات یو تاسو چیرته ورسیدای وې تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې راتاو کارونه ورشو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرنی هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدی شي بازو کورو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدی شي ځنه غوي ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې دوی څومره سرمایه گذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق چې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تا تاجران تاسو مده پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي د خبر د شپهوات پروژه جوړه کی چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړی زما هدف دغه دی چې د خبر را ډیره فلسفي طرف ته لاړم نشي یو بل ته باید متصلاس ورکو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې ستونزې وي په ملت کې ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه موږ مایوس نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا سې خینو کې پر دې متصل وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو د 45 کالو کې ډیر ذات نمونه موږ تاسو لرو چې او فکری اختلاف کې دی سره ولرو زما تاسو خو راکې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورج خو کې تاسو سبزی خو کې خدای اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دغه دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې په درون کې ما چې د مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی ضرورت زنک توي وایم او زما پګړی وایي اغه تزه کافر يم اغه موته چي دي اغه متاسفانه چي به منهج کاريږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چي مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خاره خوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که اغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغه لوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چي دي علاقه علاقه مو تاسو خلک 2000 چا دوي 2040 چا دوي علاقه 2050 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه یو انسان خبره لري هغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې د انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دي نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو تر څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شوم تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې ځوان د خلینو او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلینو چې افغانستان پرابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پرابطه باندې بدای مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
Thank you.
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینی او سمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري. یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د فزیکي او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه موس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، د افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي لري. دا څلوېښت میلیونه آګاهۍ دي، څلوېښت میلیونه تبې دي، څلوېښت میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لغه نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي دا زما وینا زما خبره زما کار زما د دې هنري کار پرته له دې وړاندې کړم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم، ولې یو شي دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبر ده. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېشي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول وکړي نورو ته؟
زه دې دغه شی ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقی کشیش یا یو اخلاقی ملا یا یو اخلاقی معلم په توګه داخل شي، په وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي. دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د دې ذایقې مولود دي، او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذائقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خپه او ځپل سوو زړونو ته ور برخه کړي.
د افغانستان لوست طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. لدې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه څنګه دا پانس شدت تخلیق ده، ورکړه ده، نوی تر وړاندې کول دي کنه. اوس غنم کوه کری سم حاصل راسته راوړي، غنم منځته راوړي، ګل کوه کری ګل منځته راوړي، کاغذی وکړي اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهنی جغرافیا زموږ د ذهنی ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولوېدلی، متاسفانه. په دغه سې او فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې دا وړاندیز ده چې نه دی اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه، که په هر ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دی اوري، لرې دی وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید ځای دی دی چې فرصت ورکو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو، قهرونو، اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړي، هلته ځای په ځای کړي. نو په صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آبي حیات جامونه وړاندې کړي، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې. او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. موږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا دی چې دی د ذهن نوکار ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو مړنو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو، د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره له دغه ده، ډېره له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دوه ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان مو سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نو ګورئ موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپاین ته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه واس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آگاهی، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چې هرې خواته عطر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړي. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړی، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي، یعنی نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي د خپله دنیا رنګینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي، هغه ته ورګرځي. که چیرته مونږ د مینې دغه درې پایونه غرای توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډیر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه، ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري، دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دای ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال سره کیږي وره کم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو دی لپاره. که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ سي؟ ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کیږي، ذهن نه پخلی کیږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطقه او دیته دا درته راخي او درته تلیه او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږ هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا مړه ژونده باسي. او در حالې چې مینې ته رابلل او مینې ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي د عمر په هر پړاو کې؟ که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګورئ د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. مینه دغسې ده، ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کیږي. دلته زړښت نشته، زمان مري. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کیږي، نه زړیږي، بېکاره کیږي نه. علي صاحب مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی دما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت ګڼم له نورو سره شریک کوم. او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم، دا ساتلو نه ده. مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسي احتکار کولی، نیسي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر میان پاتې سي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه میان پاتې سي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط دغه مینه ده. هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آگاهي لوړیږي. دا آگاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي، غځیږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې یو سل څو سانتي متره وي، وزن به یې 50-50 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، ناخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو تر رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 340 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده. بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خط. نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې.
مینه ورانای دي نصیب اوس.
وزن کدن دی خدای گونگای کا وطن ترائش مال دی ټول عمر دروغ ویل دینا وطن ترائش راز راز پریگ دالری وطن نا وطن ترائش درازه پریک د تنور وطن نا وطن ببرک مستی او خوشحال کری وطن ترائش زد یتیم پشان سلگونی ولی ما وطن راجا راجا پری جگ نور وطن نا وطن ترشا We'll be right back. نظر کی شپق اونی ولی دینا وطن تراسا تاخو نظر کی شپق اونی ولی دینا وطن تراسا رازا رازا پریگ دادا